گانایی که کار میکنه به اون مراجعه بکنه، از طریق قانون باید اونا در مورد در مقابله که خشونت صورت گرفته دادخواهی بکنه.
سپاس زیاد از حضورتان به برنامه، تشکر از همراهیتان. شنونده عزیز، برنامه ما اینجا به پایان میرسه. شماره دستگاه ثبت کننده پیام رادیو آزادی را فراموش نکنین، 0796-061-061. تا یک ساعت دیگر با همکارم اجمل اند باشین. خدا نگهدار.
ډیر زیاته مننه له تاسو قدرمن میلمه څخه ارزو غیاسي. دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو ناوړی، زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفادو له شپږ نوي اوریدل شي. په یو بل خبرونه کې مهار کله کو، په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورټونه لرو. خو پیل خبرونه کو. په افغانستان کې د بیا رغون لپاره د امریکا د مرستو مفتش وایي د وسلوالو طالبانو د حملو زیاتېدو په دې هیواد کې شوي پرمختګونه له ستونزو او خطر سره مخ کړي دي. د روسیې د دفاع وزارت د ترکیې هغه ادعا رد کړي چې وایي روسیې هوایي ځواکونو د جون په 8 او 9 نېټه د سوریې د حلب په ښار کې پر روغتونونو، جوماتونو او نورو ملکي اهدافو بمباري کړي دي. او اروپایي مشانو د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر هغه عکس العمل یو وار بیا انتقاد کړی چې د جرمني د پارلمان په یو وروستي پریکړه کې څرګند کړی. بشپړ خبرونه واورئ. په افغانستان کې د بیا رغون لپاره د متحده ایالاتو سرمفتش وایي د وسلوالو طالبانو د بریدونو زیاتېدو په دې هیواد کې شوي پرمختګونه له خطر سره مخ کړي دي. جان سوبکو پرون له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویل چې هیواد میلیارډونه ډالر د دې هیواد په بیا رغولو ضایع کړي، خو د امنیت لا خرابېدل به هلته په محدودو سیمو کې شوی پرمختګ هم له خطر سره مخ کړي. د امریکا کانګرس له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې بیا رغونې ته نږدې 114 میلیارډ ډالر ورکړي. جان سوبکو ویلي ډېرې زیاتې پیسې په ډېر کوچني هیواد کې تر ډېرې کمې څارنې لاندې ولګول شوې. اداري فساد او ناسمه اداره په افغانستان کې د امریکا د مرستو د ضایع کېدو لویو عوامل دي. په کابل کې د هند سفیر وایي د بیا رغونې او پانګونې لپاره د بیا رغونې او پانګونې لارې په افغانستان کې د سولې ټینګښت سره مرسته کوي. وهورا وویل دوی په افغانستان کې د سولې لپاره په خبرو اترو کې مستقیم ګډون نه لري، خو په افغانانو کې د راتلونکي لپاره د خوشبینۍ د پیدا کولو په هڅو بوخت دي. ښاغلي وهورا پرون له امریکا غږ سره په مرکه کې وویل
We contribute in quite a significant measure to the
مقدسیر بنای پروشو اقتصادی بشری منابع او تعلیم په پراختیا کې ډیر زیات مرسته کوي. داس موږ په باور د افغانستان راتلونکي په اړه د امید سمبول او د نیابتي جګړې شک او تردید پیدا کولو جواب دی. په کابل کې د هند سفیر ټینګار وکړ چې د ستراتیژیکو متحدانو په توګه به د دواړو هیوادونو اړیکې لا زیاته وده وکړي. په فرا کې چارواکي وایي د کوچنیانو د ګوزن د ناروغۍ وایروس مهار کړی. د فرا والي اسف ننګ وایي په دې ولایت کې د ګوزن هیڅ نوې پیښه نه ده ثبت کړې. ښاغلي ننګ پرون ازادي راډیو ته وویل د ګوزن د محو کولو لپاره د واکسینو د ویش څلور دورې په بریالیتوب بشپړې شوې او 15 یې روانه ده. اسف ننګ زیاته کړه
ټوټل فراکی چې زمونږه څومره ټارګټ ماشومانو په حدود دی 1,000 او 1,000 زمونږه ټارګټ وو چې دغه ټولو ته ورسېدل. په استثنا د یو کله چې په بکوا کې پاتې شوی ده او یو کله دوه کلي په ګلستان کې پاتې شوي دي. فضا عموما داسې ده چې صریح ممانعت د طالب له خوا تر اوسه د واکسین سره نه ده شوی، او همدې خاطر وو چې په یو نیم کال کې زمونږ نوې حادثه په فراکی نه ده رخصتلې.
د اسف ننګ په وینا په فرا کې د کوچنیانو د فلج څلور پیښې مخکې ثبت شوې، خو دا وایروس اوس کنټرول شوی او د خپرېدو مخه یې نیول شوې. خو په هرات کې د محصلینو ترمنځ په یوه نښته کې یو محصل وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د هرات د والي ویان جلاني فرهاد پرون ازادي راډیو ته وویل چې محصلینو ترمنځ ماښام د کلي اردو په سیمه کې جنګ شوی. د هرات امنیه قوماندانۍ ویلي چې درې مشکوک کسان د پیښې په تړاو نیولې دي. لکتر لګه سوار لزر کسانو د نړۍ د سوکوهنې د لوبې د اتل محمد علي د جنازې په لمانځه کې ګډون وکړ. د هغه د جنازې لمونځ پرون د امریکا په کنټاکي ایالت کې چې د پکې زیږیدلی و ترسره شو. د جنازې لمونځ د فریډم هال په نوم په هغه سپورتي لوبغالي کې وشو چې محمد علي پکې په 1960 میلادي کال کې خپل لومړی مسابقه ګټلې و. ټول خلکو اجازه لرله چې د محمد علي د جنازي په لمانځه کې ګډون وکړي او د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو خلک ورغلي و. د روسیې د دفاع وزارت د ترکیې دایډ اراد کړی چې وایي د روسیې هوایي ځواکونو د جون پاتم او نهمه نیټه د سوریې د حلب په ښار کې پر روغتونونو، جماعتونو او نورو ملکي اهدافو بمباری کړي. د روسیې د دفاع وزارت ویاند ایګور کناشنکوف نن وویل چې په دې ورځو کې د روسیې هوایي ځواکونو په حلب کې هیڅ ډول برید نه دی ترسره کړی. نوموړي ویلي ترکیې د پخوانیو اداو په څیر د خپلې دې ادعا په اړه هم هیڅ سند نه دی وړاندې کړی چې ګوندې روسیا دې د دې بریدونو تر شا لاس ولري. تر دې مخکې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ادعا کړې وه چې روسیې پر جوماتونو، ښوونځیو، روغتونونو او نورو ملکي اهدافو بمباری کړي. د نومبر په میاشت کې د ترکیې لخوا د دې هیواد په پولو کې د یوې روسیې الوتکې له نسکورولو وروسته د روسیې او ترکیې اړیکې خرابې شوې او انقره او مسکو په یو لفظي، ډیپلوماټیک او اقتصادي جنګ کې ښکېل دي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو ویډیو خپره کړې چې پکې د دې ډلې لخوا د عراق په شمال کې د نمرود په ښار کې د یو 3000 کلن لرغونی اسوري معبد ویجاړېدل لیدل کیږي. دا د دې ډلې لخوا د لرغونو شتمنیو پر ضد تاسې اقدام ګڼل کیږي. ملګرو ملتونو د جون د میاشتې په نهمه نیټه تایید کړه چې د سټلایټ له لارې اخیستل شوي انځورونه ښیي چې د بابلیانو د معرفت د خدای د لرغوني معبد نبو عمومي د خولي دروازې ته ډیر زیان اوښتی. نمرود د میلاد څخه دیارلس پیړۍ پخوانی اسوري ښار و چې د معاصر مواصل ښار جنوب ته په 40 میلو کې پروت دی. دا سیمه د 2014 میلادي کال راهیسې د داعش په ولکه کې ده. د داعش لخوا په خپرو شوو ویډیوګانو کې څرګندېږي چې په مواصل کې د نینوا د تاریخي ښار د دیوال د نیرګال لرغونې دروازه په بلدوزرونو نړول کیږي. لا ساده رادیو نه خبرونه اوري. اروپایي مشرانو د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر هغه عکس العمل یو بار بیا انتقاد کړی چې د جرمني د پارلمان پر یو وروستي پریکړه لیک څرګند کړي. د جرمني پارلمان په دې وروستیو کې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې په لومړنۍ نړیواله جګړه کې د عثماني ترکیې لخوا د ارمنیانو وژنه ما وژنه بلل شوې. د ترکیې ولسمشر د جرمني د پارلمان پر هغه یولس ترکیو له اصله وکیلانو انتقاد کړی چې د دې پریکړه لیک په طرفداري رای ورکړې ویلې دي. د دوی وینه چټله ده. د جرمني د پارلمان رئیس نوبرت لامرت پر نوویل تصور نشي کولای چې په 20مه پیړۍ کې دي یو ولسمشر چې په ولسواکه توګه انتخاب شوی وي داسې له کرکې او سپکاوي ډک واخ دی پارلمان غړو ته وکړي. د ترکیې ولسمشر د جرمني د پارلمان غړي پر دې پریکړه لیک د رای ورکول له کبله بې اصوله بللې ویلې دي. دوی د کوردستان د کارګر ګوند څخه ملاتړ کوي چې ترکیه ورسره په خونړۍ جګړه کې ښکېل ده او د ترهګرۍ ننګ کوي. د جرمني د پارلمان رئیس دا نظر رد کړی چې ګوند د پارلمان غړي دي د ترهګرو ملاتړ وسی. د اروپا د پارلمان رئیس مارتین شولس هم د ترکیې د ولسمشر د څرګندونو په اړه اندېښنه ښودلې ویلې. د اردوغان دا ډول څرګندونې به د نړیوالو اړیکو لپاره ښه عواقب ونه لري. دا خبرونه دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او مطالب لرو. کابل روسیې د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي چې چین، امریکا، پاکستان او افغانستان څلور اړخیزه کمیټه د افغانستان د سولې د پروسې په هدف جوړه شوې او ټولې خواوې باید په دې لړ کې د مثبتو شرایطو د رامنځته کولو لپاره ګډ کار وکړي. په دې موضوع په ریپورت سربیره د افغانستان د سولې د خبرو اترو د ضرورت په اړه د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیزی ور بیا څرګندونې کړي. دا د څرګندونو په اړه هم ریپورت لرو. دا به هم واوري چې د افغانستان ولسی جرګه وایي ډیر زر به د ولسمشر د هغه تقنینی فرمان په اړه په عمومي غونډه کې بحث پیل کړي چې د انتخاباتو د اصلاحاتو په اړه دی. د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره د ځینو لورو په وینا د ښځینه پولیسو شمیر باید زیات شي. دا موضوع هم څېړو که وختو نور ریپورټونه هم لرو. ځوان فکر پروګرام هم په دې یو ساعت خپرونه کې له یاده مه وباسه. دا ساده راډیو ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د چین، امریکا، پاکستان او افغانستان څلور اړخیزه کمیټه د افغانستان د سولې د پروسې په هدف جوړه شوې او ټولې خواوې باید په دې لړکې له مثبت شرایطو رامنځته کولو لپاره ګډ کار وکړي. د څرګندونې د دې وزارت ویاند کړي. نوموړي همداراز په بلوچستان کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو برید ته په اشاره ویلي چې نړیواله ټولنه باید د پاکستان د ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ درناوی وکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د چین د خارجه چارو وزارت وایي ټولې اړوندې خواوې باید هلې ځلې وکړي چې په افغانستان کې د پخلاین لپاره مثبت شرایط رامنځته شي. د دغه وزارت لخوا د پنجشنبې په ورځ ناوخته یوې خپرې شوې خبر پاڼې د یاد وزارت د ویاند هونګلی په حواله ویلي چې نړیواله ټولنه باید د ترهګرۍ پر ضد مبارزه او په افغانستان کې د سولې د پروسې د ملاتړ په لړ کې د پاکستان هلې ځلې ومني. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال په لومړیو کې په افغانستان کې د سولې د پروسې د ملاتړ په لړ کې د چین، امریکا، پاکستان او افغانستان څلور اړخیزه کمیټه جوړه شوې چې تر دې دمه 15 غونډې کړې دي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت وان هونګلی دغه کمیټې ته په اشاره ویلي د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین سره ورخیزه کارډینیشن کمیټه د افغانستان د پخلاینې په هدف جوړه شوې او ټولې اړوندې خواوې باید دغه هدف ته د رسیدو لپاره ګډ کار او مثبت شرایط رامنځته کړي. نوموړي د پاکستان په خاوره د امریکا د بې پیلوټ الوتکو په برید کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر منصور وژلو ته په اشاره ویلي چې نړیوال ټولنه باید د پاکستان د ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ درناوی وکړي. بې پیلوټ الوتکو تیر میاشتې په 28 نیټه د پاکستان د بلوچستان صوبې په نوشکي کې پر یو موټر برید وکړ او بیا وروسته امریکایي چارواکو وویل چې په دغه برید کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور وژلی دی. دا برید تر هغې درې ورځې وروسته وشو چې د رسنیو راپورونو له مخې په اسلام آباد کې د څلور اړخیزه کمیټې په 15 غونډه کې پریکړه شوې وه چې په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره باید خبرو اترو ته چانس ورکړل شي. پاکستاني چارواکو دغه برید پر خپل ځمکنۍ بشپړتیا تیری وباله او د دې تر څنګ یې وویل چې دغه برید د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د جوړه شوې څلور اړخیزه کمیټې کوششونو ته هم زیان رسولی دی. که څه هم د طالبانو د مشر تر وژل کېدا وروسته لا تر دې دمه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو او د څلور اړخیزه کمیټې برخلیک نه دی څرګند، خو د پاکستان د بهرنیو چارو سلاحکار سرت عزیز وایي په افغانستان کې سولې یوازینۍ لار مخامخ خبرې اترې دي او ټینګار کوي چې دا کار د سولې اړخیزو کمیټې له لارې کېدای شي.
دوستانو زموږ غږ له ازادې راډیو نه اوري. په خبرونه کې مو په ریپورت کې مو واوریدل چې د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاحکار سرت عزیز وایي په افغانستان کې د سولې د راوستلو متبادله لار خبرې اترې دي او مذاکرات دي. نوموړی وایي چې امریکا او متحدینو یې له تیرو 15 کلونو راهیسې هڅه وکړه چې په پوځي لاره کامیاب شي، خو په خبره یې چې دا لاره کامیاب نه شوه. نوموړی همداراز وایي پاکستان له خپلو ټولو ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي. په دې اړه به تفصیل په بل ریپورت کې واورو چې له پیښوره د ازادي راډیو همکار راستولی.
د پاکستان د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاجیز وایي په افغانستان کې سولې راوستلو په لړ کې د پوځي لارې تر ناکامېدو وروسته مذاکرات یوازینۍ متبادل لار ده، خو ټینګار کوي چې دا هدف په څو ورځو او هفتو کې نشي ترلاسه کېدی. ښاغلی زید د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د خارجه چارو په دفتر کې د خپل حکومت د درې کلنې دورې په بریاوو او ورپېښو ستونزو په تړاو خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې له چین، امریکا، روس، افغانستان او د منځنۍ اسیا له هېوادونو سره ښه اړیکې لرلې د بهرنۍ پالیسۍ مهمه نقطه ده. د عزیز په خبره پاکستان د افغانستان په ګډون له ټولو ګاونډیو هېوادونو سره ښې اړیکې غواړي او زیاتوي پاکستان غواړي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې کردار ولوبوي. د روان کال په لومړیو کې په افغانستان کې تلپاتې سولې لپاره د امریکا، چین، افغانستان او پاکستان څلور اړخیزه کمیټه جوړه شوه چې تر دې دمه 15 غونډې کړې دي. د دغه کمیټې وروستۍ غونډه د تېرې میاشتې په 13 نیټه په اسلام آباد کې وشوه چې بیا تر دغې غونډې یوازې درې ورځې وروسته په بلوچستان کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو په برید کې د طالبانو مشر ملا اختر منصور وژل شو. ښاغلی عزیز خبري غونډې ته وویل چې دغه برید د افغانستان د سولې پروسې ته زیان رسولی او په خبره چې په دې اړه بل امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. که څه هم نوموړي د امریکا د بې پیلوټ الوتکو برید د افغانستان د سولې پروسې ته زیان رسوونکی وباله، خو د دې تر څنګ یې مذاکرات د افغانستان د شخړې د حل یوازینۍ لار وبلله او ویل چې څلور واړه هېوادونه باید په دې لړ کې کوشش نوکری.
جو بنیادی بات ہے وہ یہی ہے ہماری کہ 15 سال سے افغانستان، امریکہ اور اس کے جتنے اتحادی تھے
کومه بنیادی خبره چې زموږ د نو هغه دار چې 15 کالو راځي چې افغانستان، امریکا او اتحادیانو کوشش کولو چې پوزي لار دی کامیاب شي او یو لک ډیر زره اتحادی ځواکونه دا کار کولو خو کامیابی تر لاسه نشوه. اوس چې د دې متبادل دی نو هغه مذاکرات دي، خو هغه په یو څو ورځو یا هفتو کې نشي کېدی. هغې لپاره وخت او کوششونه د څلور وړو ملکونو لخوا پکار دي. نو موږ په دې لار خپل پالیسي مخ په وړاندې بوزو او هیله ده چې افغانستان به هم موږ سره اتفاق کوي چې دا عمل مخ په وړاندې بوتل پکار دي.
عزیز همداشان په قبایلی سیمو کې ترهګرو پر ضد ضربه ضد پوځي عملیاتو او د نېشنل اکشن پلان یادونه هم وکړه. ویل چې ترهګري د مخنیوي په لړ کې دغو اقداماتو ښه نتیجه ورکړې او په ترهګري زو پیښو کې څرګند کمی راغلی دی. د خارجه چارو سلاکار په وینا د پاکستان خارجه پالیسي له ټولو هیوادونو سره تجارتي او اقتصادي تعلقاتو ته په وده ورکولو جوړه شوې ده. نوموړي په تېرو دریو کلونو کې د خپل حکومت په بریاوو کې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي رهداري پروژه تر ټولو لویه بریاو بلله او زیاته کړه چې له دې پروژې څخه د پاکستان اقتصاد تر ډېره ځایه ښه کېدلی شي. اغلی عزیز همدارس خبریالانو ته وویل چې پاکستان له هند سره د مذاکراتو عمل جاري ساتل غواړي او په خبره چې په جنوبي ایشیا کې د طاقت توازن د برقرار ساتلو پرېکړه به پاکستان کوي.
ومریدل چې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي چې افغانستان کې د ثبات لپاره د امریکا او اروپایي ټولنې 15 کلنه پوځي مبارزه ناکامه شوې او یوازې د سولې مذاکرې بدل ګڼلې دي. عزیز پرون په اسلام آباد کې ویل چې پاکستان باید د خپل امنیت لپاره له افغانستان سره ګډې پولې نږدې وساري او کنټرول باید ورباندې ټینګ کړي. فرشتې جلال زئی په دې موضوعاتو اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر او په پاکستان کې د افغان ولسمشر له ځانګړي استازي حضرت عمر زاخلوال سره مرکه کړي او پوښتنه یې کړې چې په دې اړه د افغان حکومت دریسته دی.
د پولی موضوع په کوم شکل چې دوی وړاندې کوي مونږ سره موافق نه یو. مونږ ستونزه او واشینی د پاکستان څخه د دې څخه نه ده چې د دې پولونه د پولی د لارې دلته سرحجر راوړي. مونږه مسله په عامو شهرونو کې د پاکستان د چې د طالبانو مشرتابه دلته اوسېږي، په کوټه شو لکه پېښور شو لکه کراچۍ شو، یو څوک چې دغه رقم جنگ چې په افغانستان کې روان دی دا مشرتابه ته ضرورت لري، دا فتوا ته ضرورت لري، دا تشویق ته ضرورت لري، دا تنظیم ته ضرورت لري. تنظیمونه په سرحدونو کې نه کېږي، سرحدونه په عامو شهرونو کې کېږي. سرحدونه زموږ د خلکو پولې، زموږ د خلکو د تګ راتګ لارې دي، دې خوا او اخوا ته د مشترکو قومونو خلک راته دي. د خصوصا د پاکستان او افغانستان د رابطو د بهتروالي لپاره د خلکو تګ راتګ کې څومره اسانه کېږي دا ګټور دی، نه دا چې په دې کې ستونزه رامنځته شي.
آیا فکر کوئ افغانستان څخه د پاکستان امنیت خرابېږي؟
موږ یې برعکس فکر کوم. ولې نه، وخت کې چې په افغانستان کې امنیت خراب وشي سل په سلو کې په پاکستان په امنیت باندې دا تاثیر ګزاره ده.
څو ورځې مخکې چې دغه د سرحد لانجه وه، ما په کابل کې د پاکستان د سفارت سره د دوی د سیاسي نماینده سره خبرې وکړې. بیا وروسته د افغانستان حکومت وویل چې موږ د ډیورنډ خط په رسمیت نه پیژنو. آیا تاسو په دې ارتباط دغه خپل خبره مو رسمن د پاکستان حکومت ته کړې ده؟
نه، موږ دغه یو بحث موږ په منځ کې نه دی راغلی. موږ بحث زیات خصوصا په افغانستان کې په روانې جګړې باندې کومه حمایه چې البته حمایوي مراکز چې په دې خواله دي په دې باندې او څلاري چاري لټول کیږي چې په دغه کې د پاکستان رول مضبوط ووسی. هغه کتاب موږ ترمنځ تر اوسه پورې
د سرتاج عزیز په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د افغانستان په حکومت کې د افغانستان حکومت د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي اتحادیې 15 کاله کوشش وکړ چې له پوځي لارې د افغانستان مسله حل کړي، خو دوی ویلي چې دوی ناکام سول او اوس یوازینی بدیل مذاکرات دي. آیا تاسو دلته داسې فکر نه کوئ چې پاکستان ډېر په څلور اړخیزو مذاکرو کوشش کوي چې وایي مدعي سستو ګواچو، نو دغسې د پاکستان دلچسپي څه ده؟ تاسو دې ته په څه نظر ګورئ؟
خیر، د سولې لپاره که د پاکستان دلچسپي په افغانستان کې زیات شي دا د افغانستان په ګټه ده، مګر موږ خپله په دې پوهېږو چې سوله د افغانستان لپاره د جنګ څخه بهتره ده. سوله په هغه وخت کې کېدی شي چې دوه خواوې د جنګ د سولې په خبرو باندې راځي. د افغانستان حکومت د سولې لپاره بدون شرایطو، البته په طالبان کې داسې ډلې مشته دي چې دوی ترویزي بریدونه کړي دي. د 14 اپریل کې حمله چې په کابل کې وشوه، چې په سلګونو کسان بېګناه شهیدان شو، اکثر یې غریب خلک وو، مګر حتی دوی ته د مذاکراتو دروازې خلاصې کړي. دا په دې معنا ده چې د افغانستان د حکومت په خبرو کې ستونزه نشته، مګر طالبانو په متداول توګه باندې سره حیرت کړی ده. وخت کې چې د جنگ لارې اوسوک انتخابونو حالي عقل خپل ځان دفاع حق دا بل لوري باید ولري.
زاخل ول صاحب، د افغانستان حکومت یو ډیره جالبه تجربه وکړه له حزب اسلامي سره د سولې، ولی نو د افغانستان حکومت له دغه تجربې نه، له دغه تاکتیکونو نه چې د حزب اسلامي سره د سولې موافقه ته ځان نږدې کړ، له طالبانو سره په دغه باندې استفاده نه کوي؟ تاسو څه فکر کوئ؟
خدای دې وکړي چې دا یو مثال وګرځي. ما مخکې دا خبر ته اشاره وکړه. نیګلا اسلامي خبرې په دې پړاو کې ما شروع کړې. دلته په پاکستان کې د دوی د مشرانو سره بلنه ما وته وکړه، لومړني خبرې هم دلته وشوې، بیا همدا انتقال شو کابل ته. په کابل کې دوه مو په دوه میاشتو کې خبر راټولې شوې.
خو تاسو اوس په پاکستان کې یاست، طالبانو مشران هم تاسو وایست چې په پاکستان کې دي، نو خدای هم راټول کړي خبرې سره کوي، څنګه نه شي کولای؟
خیر خیر، د خدای په طالبانو کې دومره ازادي پیدا کړي چې هغه وکولای شي چې هغه د موږ سره تماس ونیولی شي او هغه د موږ سره ناسته وکړی شي. نو متأسفانه مې چې بیا به په ډېر چټک سره موږ وکولای شو چې یو ځای ته ورسېږي سره، مګر په اسلامي کې دغه ازادي وه، دغه استقلالیت په کې چې کېناسته خبرې وکړي او نتیجې ته ورسېږي. زما امید دا دی چې رئیس طالبان هم دغه لاره خپله کړي.
په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال چې د پاکستان د بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز په وروستیو څرګندونو یې نظر څرګندوه.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
په دې وروستیو کې د افغانستان د لویو لارو امنیت تر بل هر وخت ډیر د اندېښنې وړ ګرځېدلې. د ولسي جرګې یو شمېر غړو او کارپوهانو د لویو لارو په امنیت اندېښنې څرګندې کړې. د حدیث پردیس په ریپورت کې اورو.
په لویو لارو کې د مسافرو برمته کول تر بل هر وخت د خلکو او ولسي جرګې اندېښنې راپارولې دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د دا ډول پیښو تکرار د خلکو پر روان بد اغېز کوي او جدي ستونزې به رامنځته کړي. د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسون غړي خالد پښتون د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خلک په لویو لارو کې د ناامنۍ لامل د پولیسو د پوستو او طالبانو ترمنځ معامله ګڼي.
څو څو دلی مسافرینو دا شکایت کړی دی چې موږ ناری ویلی دي، ژړلې مو دي، او پوستو ته چې تاسو حاجه کل اخطایي ټکان خو وکړي چې تاسو حاجه کل موږ دي دغه طالبانو د جنجال خلاصو پوستې هیڅ علاقه نه ښکار کوي. حتی په اکثرو ځایو کې دا ویل کیږي چې پوستې د طالبانو سره پروتوکول لري.
په لویو لارو کې د نامنۍ او د مسافرو د برمته کېدو د تازه پیښو څخه په شمال کې له دوو پیښو یادونه کولای شو. طالبانو د چهارشنبه په ورځ د کندوز تخار پر لویه لاره وڅلوېخت مسافر له دوو موټر وخته کړل او نامعلوم ځای ته یې له ځان سره بوتلل. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د عملیاتو په نتیجه کې د برمته شویو مسافرو ډیری کسان خوشي شوي او یوازې نه تنه له طالبانو سره بندیان دي. له دې پیښې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د کندوز د علي آباد ولسوالۍ په شنې تپي سیمه کې 190 تنه د طالبانو له لوري وتښتول شول چې له ډلې 11 تنه ووژل شول او 8 تنه لا هم له طالبانو سره دي. څو میاشتې وړاندې د کابل کندهار پر لویه لاره هم د یرغمل بیلابیلې پیښې وشوې چې ځینې مسافرین آن پکې ووژل شول. دغو پیښو ته په کتو امنیتي کارپوهان کمزوری مدیریت، فساد او د امنیتي بنسټونو ترمنځ نه همغږي په لویو لارو کې د نامنې لامل بولي. پوځي کارپوه جاوید کوهستانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو د پیښور شورا په شمال کې د لویو لارو د نامنې کېدو هڅې کوي. د افغانستان په شمالي سیمو کې پاکستان د طالبانو 15,000 کسي ځواک د بدخشان په بیلابیلو حوزو او سیمو کې ځای پر ځای کړی او ملاتړ کوي چې یو هدف یې د لویو لارو د امنیتي وضعیت تهدید دی. له دې ټولو سره سره د کورنیو چارو وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه له ټولو امکاناتو په استفادې هڅه کوي چې وضعیت په لویو لارو کې ښه شي او په دې برخه کې تازه اقدامات هم کړي دي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي دای وی په لوی لارو کې د ډیرو پوسټو جوړول او دوامدار غزمی هغه څه دي چې ټاکل شوی ډیر شي. د تیر وخت په پرتله د هغه حالې زلې دي چې د سره باد دښمن د هر ډول تهدید او رانکاریو مخاوني ول شي. پوځي کارپو جاوید کوهستانی وایي چې طالبان غواړي لوی خوا په لوی لارو کې دولتي کارکونکو او پیژنې او انتقام واخلي او لبل پلوه د لوی لارو امنیت ګډوډ کړي. خغلی کوهستانی وایي چې امنیتي بنسټونه باید د لوی لارو په غیسمنو سیمو کې نوري پوسټ هم جوړ کړي او په لویو لارو کې د امنیتي ځواکونو ترمنځ همغږي لا زیاته کړي.
د ننګرهار مدني فعالان وایي ولایتي اداره په خپلو فعالیتونو کې پاتې راغلی او د زورواکانو سواکمنتیا او د امنیتي وضعیت خرابوالی له یوې ورځې بلې ته زیاتېږي. دوی وایي مرکزي اداره باید ننګرهار ولایت ته جدي پاملرنه وکړي. په دې اړه به له ننګرهار د شاه محمود شینواري راستولی رپورټ واورو.
د ننګرهار یو شمېر مدني فعالانو پر حکومت غږ وکړ څو د دې ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي او په تشکیلاتو کې بدلون راولي. د انسان تښتوونکو پیښې ډېرېدل، د امنیت خرابوالی، د قومي مشرانو وژنې او د ځمکو غصب هغه موارد دي چې مدني فعالان ترې شکایت کوي. د پنجشنبې په ورځ ناوخته یو شمېر مدني فعالانو په جلال آباد کې د خبري کانفرنس پر مهال له مرکزي حکومت وغوښتل چې باید ننګرهار ولایت ته ځانګړې پاملرنه وکړي. په دې غونډه کې مدني فعال نوراغاز وکو ویل د ننګرهار امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی.
تقریبا د جلال آباد ښار دروازو تر رسیدلې ده. د دې په خوا کې اختطاف چې زمونږ د ډېری ننګرهاریانو ژوند دی ګواښلی دی او ډېری سرمایهدار خپل سرمایه د دې څخه وایستلې. د دې په خوا کې اداري فساد په خپل اوج ته رسیدلې دی او په دې کې ډېری لوړ پوړي چارواکي د ننګرهار ملوث دي. د دې په خوا کې د قومي سپین ږیرو وژل د یو پلان شوي دسیسې په اساس باندې موږ یوازې په تیر هفته کې د رئیس د انکشافي شورا د غنی خیلو د وژل کېدو، دغه رنګه د سید عبدالوکیل پاچا چې یو جهادي قومندانو د هغې وژل کېدل او د نور دوه تنو نورو قومي سپین ږیرو د وژلو شاهدان استو.
په ختیځ کې د ځوانانو د ملي یووالي ټولنې مرستیال عبدالرحمن ماوین بیا د ولایت پر رهبرۍ نیوکه وکړه او زیاته کړه چې دا ستونزې د ولایتي ادارې د کمزورتیا له امله رامنځته شوي.
داسې ډېر نور ناخوالې دي، اداري فساد دی، مافیا ده، غصب دی، رشوت دی، دا ټول په دغه ننګرهار کې ورځ تر بله وده مومي. زمونږ په اولسي جرګه کې د وکیلانو نه د مشرانو جرګې محترم غړو نه د ننګرهار ولایتي شورا ځوانو وکیلانو نه هغه مبارز وکیلانو باندې زمونږ غږ دی چې راپاسې دغه ننګرهار ژغورنې ته ضرورت لري. ډوبېدو حالت کې دی، دلته بدحالي ده.
دغو ځوانانو پر ولایتي ادارې دا نیوکه هم وکړه چې دوی د ځوانانو پر وړاندې ستونزې جوړوي او ترمنځ یې بې اتفاقۍ ته لمن وهي. بلخوا د ننګرهار د ولایت وینا تاوله خوګیانی بیا دا موضوع رد کړه چې ګنې د ولایت اداره دې د ځوانانو ترمنځ بې اتفاقۍ ته لمن وهي. نوموړي وویل په دې وروستیو کې په لسګونو انسان تښتوونکي نیول شوي او ګڼ شمېر کسان د تښتوونکو له منګولو آزاد شوي چې دا د ولایتي ادارې لاسته راوړنې دي.
هر هغه موضوعات چې دغه ډول اعتقادونه کېږي ښه به وي چې د شواهدو پر بنا شریک شي. موږ ژمن یو کثیر شواهد شتون ولري ځواب ووایو. موږ لا هم هڅه کوو چې په خپلو چارو کې لا ګړندیتوب راولو، ښه والی راولو او هر مهال مو د دې ټولنې د بیلابیرو کسانو څخه بیلابیرو ډلو څخه نظرونه اخیستل او موږ خپل فعالیتونه په همغږۍ سره مخ کړو.
مدني فعالانو داسې مهال د ننګرهار د وضعیت په اړه خپلې اندېښنې له رسنیو سره شریکې کړې چې تېره اونۍ په غنیخیل ولسوالۍ کې درې تنه قومي مخور د ناڅرګندو وسلوالو لخوا په پرله پسې ډول ووژل شول او د سیمې خلکو په یادو پیښو کې محلي اداره ګرمه ګڼلې وه.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې هیواد جمهور ریاست لپاره هیلری کلینټن له کاندیدای ملاتړ اعلان کړ. ولسمشر اوباما پرون ویل چې کلینټن د امریکا د جمهور ریاست لپاره غوره انتخاب دی او ساری نه لري. په دې اړه به د فرشتي جلال زئی ریپورت واورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې هیواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیره هیلری کلینټن د جمهوري ریاست لپاره غوره کاندید وبلله او مبارکي ورکړه.
I know how hard this job can be. That's why I know Hillary will be so good at it.
زه پوهیږم چې دا کار څومره ګران دی، نو له دې کبله باور لرم چې هیلری کلینټن به ډیر ښه پر مخ بوزي. په حقیقت کې زه فکر نه کوم چې تر اوسه به د ولسمشرۍ لپاره دومره مناسب کاندید پیدا شوی وي. اوباما پرون د جمهوری ریاست لپاره د دیموکرات ګوند په کاندیدانو کې د کلینټن له رقیب برنی ساندرز سره وکتل. اوباما له ساندرز سره تر کتنې وروسته وویل چې د کلینټن د کاندیدۍ په اړه هیجاني دی او له هغې سره په انتخاباتي مبارزو کې د ګډون لپاره شیبې شمیري. په تاسو کې هغه کسان چې زما د فوق العاده تجربې له پیل راهیسې راسره ملګري واست باید خبر شي چې نور زه له هیلری کلینټن سره ولاړ یم. د امریکا ولسمشر له سپینې ماڼۍ په ویډیویي پیغام کې چې پرون خپور شو هیلری کلینټن او برنی ساندرز وطنپال امریکایانو بلل چې د خپل هیواد پر پیاوړتیا، په دې هیواد کې د عدالت پر تامین او د امریکا د راتلونکي لپاره د ښو شرایطو پر برابرولو ورته فکر کوي. په همدې حال کې د امریکا د جمهوري ریاست لپاره دیموکرات کاندید برنی ساندرز پرون له ولسمشر اوباما سره د خپل لیدنې په اړه خبردارانو ته وویل چې خپل کمپاین به جاري وساتي. که څه هم هیلری کلینټن ادعا کړې چې د جمهوري غوښتونکو ګوند له لوري د کاندیدۍ حق ګټلی، خو ساندرز وویل چې د دیموکرات ګوند ملي کنوانسیون ته به ولاړ شي. په دې غونډه کې به د امریکا دیموکرات ګوند د جمهوري ریاست لپاره خپل وروستی رسمي کاندید غوره کړي. برنی ساندرز همداراز ټینګار وکړ چې د امریکا پر اقتصاد، مطبوعاتو او سیاست به د یو شمېر میلیونرانو د کنټرول د پای ته رسولو لپاره مبارزه جاري وساتي.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان کولای شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بي سي مخابراتي شرکت ګډون کوونکی کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوا او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
دوستانو وس هم په افغانستان کې د سهار 10:30 بجې شوې ور بیا د مهمو خبرونو سرټکو ته پام وکړئ. په افغانستان کې د بیارغون لپاره د امریکا د مرستو د مفتش اداره وایي د وسلوالو طالبانو د حملو زیاتېدو په دې هیواد کې شوی پرمختګ له خطر سره مخ کړی. په کابل کې د هند سفیر وایي د بیارغونې او پنګونې له لارې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته کوي. لکتر لګه څوارلس سره کسانو د نړۍ د بوکس د اتل محمد علي د جنازې په لمانځه کې ګډون وکړ. د روسیې د دفاع وزارت د ترکیې هدایت رد کړ چې وایي د روسیې هوایي ځواکونو د جون په 8 او 9 نیټه د سوریې د حلب په ښار کې پر روغتونونو، جوماتونو او نورو ملکي اهدافو بمباری کړي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په یو ویډیو کې خبره کړې چې د دې ډلې لخوا په کې د عراق په شمال کې د نمرود په ښار کې د 3000 کلن لرغونی اسوري معبد ویجاړول څرګندېږي. اروپایي مشرانو د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر هغه عکس العمل یو ور بیا انتقاد کړی چې د جرمني د پارلمان پر یو وروستي پرېکړه لیکې څرګند کړی. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې هیواد د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ترڅ کې د هیلری کلنټن له کاندیدۍ ملاتړ اعلان کړ. دوستان تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.90 اورېدلی شئ. په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام 5.5 هم اورېدل کېږي. یادونه کوو چې د ماښام له 9 بیا د سهار تر 2 په همدې صفو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه خپرېږي. خو اوس ازادي راډیو ته غوږ کړئ. د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. 19 پروګرام تر ازو ځوان فکر پروګرام وړاندې کېږي. داونه دا ته پنځم ته کړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
په ټوله کې د پکتیا ځوانان له بیلابیل ستونزو سره مخ دي. یو لوی ستونزه د منفي رواجونو شتوالی دی. دا چې ځوانانو د منفي رواجونو په لمنځه وړلو کې څومره کار کړی دی دا نن ورځې بحث موضوع مو هم دا ټاکلې. پکتیا کې ځوانانو څومره د منفي رواجونو مخه ډب کړي. د بحث ګډونوال مو دی د پکتیا ولایتي شورا وکیل تاج محمد منګل، د پکتیا پریس کلب مشر احسان الله مهجور، ځوان او مدني فعال شکر کامران، درې واړو ته ښه راغلاست. په پیل کې وکیل صاحب تاج محمد منګل، تاسو پښتو سی په پکتیا کې کوم داسې منفي رواجونه دي سی پکتیاوال ځوانان ترې کړیږي؟
پکتیا کې مختلف برخو کې ځینې منفي کړنې یا منفي دودونه دي چې ځوانان ورسره مخ دي، چې د هغوی له جملې څخه یو څه کم شوي او یو څه شته دي. هغه لوړ ولور وتی دغه ستونزه وه، یا پخوا به په بدو کې د نجونو ورکول ول د ستونزه ول، او بل همدارس مختلف برخ یعنی ودونو کې لوړ مصارف لهدا زیات، یا سیالۍ یا همدارس په نور برخ کې مختلف ددونه ول چې پکتیا ولایت کې شتون درلود. خوشبختانه باید وایو په یوابد وختونه بدنی خوشبختانه سي لمنځ تللی یا ورشيوي یا یو څه رقم شوي د چېغو له جملې څخه لوړ ولور د پکتیا په مختلفو ولسوالیو کې کومي ته هدونه یا کومي پریکړه شوې دي چې دی ولور اندازې ټاکلې ده تر 2.5 لکو نهایي حد تر 3 لکو پورې ده. ان تر دغه زیات پاید ول ورڅوک وانه خلی حال دا چې مخکې دولس لک افغانۍ لس لک افغانۍ هم تر شل لک افغانۍ پورې دغه ولور و چې زموږ ځوانانو نشوی کولی یا یو کورنیو چې بچیان یې ودونه نه درلودل هغوی نشوی کولی چې خپلو بچیانو ته ودونه وکړي یا هغه ځوانان چې ودونه یې نه درلودل هغو به د همدغه ولور د پوره کولو دپاره په کچه کې ډول عربي هیوادونو ته سفرونه کول یا تر دې زیات بار اخلي تر څو دغه ولور رقم کې عربي هیوادونو ته ویزا اخلي هلته د مزدورۍ غریبۍ دپاره دي کلونه کلونه هلته اړوي تر څو دغه ولور پوره کړي. ډېری دغسې ځوانان هم شته دغسې خلک هم شته چې د هغوی د ولور د نه پوره کېدو له امله یعنې کلونه کلونه هلته پرته دي. حتی ځوانانو د ږیرې او د سر ویښتان سپین شوي خو ولور یې پوره کړی نه دی یا ځوانان هلته سپینګیر شوي. دغه ډېر منفي دود و. بل په بدو کې د نجونو ورکول ستونزه وه. خوشبختانه باید وایو چې تر دوو کالو کې تر اوسه ما په پکتیا کې داسې کومه پیښه نه ده لیدلې یا هم داسې نه دي اورېدلې چې په پکتیا کې د په بدو کې نجونې ورکړل شوي. حال دا چې مخکې دغه ستونزه موجوده وه یا دغه منفي کړنه موجوده یوه منفي دود موجود خو اوس نشته. بل لوړ مصارف دي په ودونو کې. ډېری دغسې ځوانان یا دغسې ملګري دوستان پېژنو چې د ځوانانو یا ملګرو لخوا ورته خاص پروګرامونه جوړیږي. یعنې هغه لوړ هغه مصارف چې کېدل هغو مخه یو تر کمه شوې ده. یعنې د ودونو کې د واده ترسره کول دغه هغې ده. یعنې هلته په بنډار ډول لمانځل کېږي یا غزل شپه ورته جوړوي یا په مختلفو مشاعرې ورته جوړوي چې هم اقتصادي ده او هم ټول هغه ځوانان دوستان پکې راټول شوي وي. دغسې ځینې نورې منفي کړنې هم شته خو په یوه وار د ټولو منفي دودونو اورول ستونزمن دي. وخت غواړي انشاءالله موږ وخت په وخت کار کوو تر څو د ځوانانو په وړاندې دغه شته ستونزې او مشکلات یو څه رقم کړو.
ډېره مننه مهجور صاحب. تاسو د پکتیا پرس کلب مشر یاست او دلته رسنۍ هم تاسې وینئ محلي رسنۍ او نړیوالې رسنۍ دوی هم کار کوي. د منفي رواجونو په لمنځه وړلو کې د رسنیو رول څومره په تېرو دیارلسو څوارلسو کلونو کې؟
رسنیو په نه یوازې داسې د منفي رواجونو په لمنځه وړلو کې کار کړی دی بلکې د نویو خیریه کارونو یا د ځوانانو خیریه یا هغه ځینې رضاکارانه کارونه واغو ته هم ځوانان هڅولي دي. د منفي رواجونو په لمنځه وړلو کې دا ویلی سم چې وخت په وخت په کومې سیمه ییزې راډیوګانې چې دلته دي په هغو کې بحثونه جوړ سوي، ځوانان کېنول سوي، قومي مشران کېنول سوي، دینی عالمان په بحثونو کې ګډون کړی دی. هغوی د اسلام له نظره هغه څه چې سیمه ییز بد رواجونه یې د اسلام له نظره هغه غندلي دي. په دې سره راډیو تر ټولو نه اسانه او ارزانه رسنۍ ده. په هر کور کې اورېدل سوې ده نو ډېر تاثیر یې کړی. یعنې هغه د منفي رواجونو په لمنځه وړلو کې کله چې بحثونه جوړ سوي دي ډېر رواجونه یې راکم
کړي. تېرو دیارلسو کلونو کې کوم داسې رواجونه په پکتیا کې اوس هغه رسنیو اخیستي دي هغه منفي رواجونه اوس؟
موږ مخکې وکیل صاحب ورته اشاره وکړه په بدو کې د نجونو ورکړه وه سې دا مخکې دلته رواج وه، فرضاً قتل به ورور و که ستونزې به خور تېرولې یا جګ ولور و سې نجونې به کلونه کلونه زړې بس یا ځوانان به د غټ ولور د مصارف به نه سوی پرې کوي. غټ ولور دپاره به پیسې نه وي ورسره به نورو هیوادونو ته به تلل یا به یې په غلا او شکو باندې لاس پورې کوو. نو دغه هغه عمده هغه دي بد رواجونه دي چې له منځه تللي او داسې رسنیو د خیریه کارونو په راوستلو کې ځوانان دې ته راولي دې ته رامات کې دې ته راوبلي چې خیریه کارونه وکړي. هغه دا دي چې ډېر ځوانان دي چې دوی به مخکې خپلې وروڼه یا خویندې به زده کړو ته نه پرېښول. اوس که موږ تاسې وګورو هر رور خپله خور د ترلو وروریره یا خور زه زده کړو ته پرېږدي دا یوه معمول خبره ده. ورته په دوهم قدم کې ځینې ځوانانو چې مخکې به د وینې د ورکړې نه ډارېدل ځوانان اوس خپله ګروپونه یې جوړ کړي دي. ډلې ډلې سل کسان یو نیم سل کسانو خپل نما صف کړي دي وینې گروپ دی ارتیا په وخت خلکو ته وینا ورکوي. زده خپلم دی رسنۍ او رول په خیریه کارونو کې د ځوانانو را بلل دی ته ورته ډیر څه دي چې ځوانانو په تیرو 1400 کلونو کې په دې سیمه کې د رسنۍ په ډګر کې بدلون راغلی.
ډیره مننه کامران صاحب. تاسې هم راته وایي تاسې په مدني فعالیتونه کوئ، سې تاسې څه کړي په دې برخه کې؟
وکیل صاحب محجور صاحب ځینې خبرې وکړې. په ټوله کې هغه منفي بدلونونه چې اوس یا کم شوي دي او یا لمینځه تللي، په دې کې ډیره روښانه برخه یا ډیره برخه د ځوانانو وه. یعنی ځوانانو دې ته کار کړی دی که هغه د مدني ټولنو په چوکاټ کې و، که هغه د نور رضاکارانه فعالیتونو په چوکاټ کې و، دوی بیلابیلو برخو ته کار کړی دی. مثلا مهمه موضوع چې نن سبا شکر ډیر نجونې مکتبونو ته ځي، پوهنتونونو ته ځي، دا د ځوانانو یو کارونه. مثلا هر چا لکه مهاجر صاحب سویل خپلې خویندې بوتلې ښوونځي ته، دې ته زمینه برابره کړه چې د ټولنې نور خلک یا هر څوک کورنۍ وي مکتب نه وروسته خپلې د کور والا میرمنې یا نجونې پوهنتون ته ولیږي. له دې نه بغیر د بدو کې د نجونو ورکړه دا ډیره بده مسله وه. مثلا یو چا به بد به یې وکړي و ستونزې به بل ګاللې. دې برخه کې واقعا پراخ کمپاینونه شوي دي د خلکو د ذهنونو د روښانولو لپاره. بیلابیل ورکشاپونه یې بولي، سیمینارونه نومر تاخلي هر څه برخه کې په ولسوالیو کې، په کلیو کې، په ښار کې د تا غونډې جوړې شوې دي، قومي مشران ورته را بلل شوي دي.
یعنی دغه کوئی ادارې هم کار کړی تا سره مرسته کړې په دې برخه کې؟
فکر نه کوم چې په دې کې تر ډېره برخه دولتي ادارې برخه اخیستي وي، بلکې غیر دولتي ځینو ادارو یا موسسو یا انجیو ګانو په دې برخه کې مرسته کړې ده. او هغه طرحې چې ځوانانو د ناسمو دودونو د لمینځه وړلو لپاره لرلې، هغه ته د عمل ورکولو برخه کې مرسته کړې ده. نو په دې کې ځینې نورې ستونزې یوازې دا ستونزې نه دي چې دا موږ یاد کړو، مثلا ناسم دود یا مثلا د رضاکارانه فعالیتونه دي یا د زده کړو ته د لارې ورکولو کارونه دي. ځینې داسې کارونه دي، مثلا یو ځوان به نه شوی کولی د خپلې خوښې اظهار وکړي. یو ډېره مهمه مسله کې چې واده وي، نه شوی به کولی ووایي چې یاره زه د خوښې واده وکړم او ټول ژوند به په ستونزو کې تېرو. خو اوس که وګورئ نو دا مسله تر ډېره عامه شوې ده. هر څوک کولی شي خپله خوښه وکړي، ان تر دې پورې چې اوس په نجونو کې هم دا یو اسلامي مسله ده چې هر څوک باید خپله خوښه وټاکي. نو د خوښې ودونه کول اوس یو څه زیات شوي دي. دا هغه مسله وه چې واقعا یو غټه ستونزه یې رامنځته کوله. او د شخړو په لمینځه وړلو کې ځوانانو ډېر کار کړی دی. مثلا یو ډېره مشهوره خبره چې خپل نږدې خپلوان یا ترزوی ته تربور نوم ورک او جنگ ورسره وکړه، اوس تر ډېره پورې د نیکمرغۍ خبره ده چې تربورګلوي یا دښمني او شخړې دا هم راکمې شوې دي، چې دا د دې ځوانانو د فعالیتونو نتیجه ده.
ډېره مننه. د ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونې درنو اوریدونکو، بیا هم هغه اوریدونکو ته یو نوی سلام چې همدا اوس موږ له راډیو سره یوځای شوي دي. د نن ورځې د ځوان فکر خپرونې موضوع مو د پکتیا کې ځوانانو څومره د منفي رواجونو مخه ډب کړې او څومره توانېدلې دي چې ځوانانو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه په خپل وخت په خپلو سیمو کې ورورسوي. د بحث ګډونوال مو دي د پکتیا ولایتي شورا وکیل تاج محمد منګل، د پکتیا پریس کلب مشر احسان الله مهجور، ځوان او مدني فعال شکر کامران. دوی ته بیا هم ښه راغلاست. وکیل صاحب، په لویه کې کوم داسې کارونه وسول سي دغه منفي دودونو او رواجونو مخه ډب کړه داسې په اسانۍ سره؟
د ملګرو د خبرو په تایید په لویه کچه کې یو دا چې عامه پوهاوي پروګرامونه ترسره شوي، رسنیو خپل مسؤلیت ادا کړی، خپل رسالت ادا کړی، په دې به سترګې پټې نه شي. همدارنګه زموږ دینی علما کرام د دې ممبر د لارې دوی واز او نصیحت کړی. یو لوی عامل چې موږ بولو هغه په دې ولسونو د تعلیم کچې د لوړېدا خبره ده چې ملکه مخکې چې مهاجر صاحب ورته اشاره وکړه، مخکې به پکتیا کې ځوانانو ته د تعلیم د کولو اجازه نه ورکول کېده. حال دا چې اوس هغه سیمې هغه ولسوالۍ چې مخکې همدغه نوله دود موجود ول غواړي چې نجونې په تعلیم وکړي، حتی د نجونو دپاره د ولسوالیو نه کډې کړي د مرکز ګردیز ته راغلي دي تر څو خپلې لوڼې یا خپلې خویندې د تعلیم څخه برخمنې کړي. نو همداراز هم ځوانان تعلیم حاصل شول، هم د نجونو برخې تعلیم کچه یو څه لوړ شوې. یعنی په مجموع کې د تعلیم له برکته د ولس شعور یو څه لوړ شوی. همدا لامل ده چې ځینې منفي دودونو ته د پای ټکی یا په نږدې ورځو کې یا په نږدې وختونو کې که حالت همدغسې دوام کوي، تعلیم کچه په همدې ډول روانه وي، نو ډیر ضربه دغه دودون ته د پای ټکه کې خودل شي. یعنی لوی لامل د رسنیو د ممبر او په مجموع کې د تعلیم د کچې د لوړې دغه موضوع ده چې دغه ناوړه دود ته پای ټکه کوي.
ډیره مننه مهجور صاحب. دغه منفي دودونه سي تاسو وایي چې مبارزه ورته وسوه په تیرو کلونو کې او ځینې منفي دودونه له منځه تللي، ځینې راکم شوي دي، بیا هم ځینې ځوانان ترې ځورېږي. اسی ترې ځورېږي هغه کوم موضوعات دي چې اوس هم ځوانان ورسره لاس او ګرېوان دي؟
زما نظر که څه هم موږ یا ځوانانو په دې برخه کې ډیر کار کړی دی، بدلونونه راوستي دي، ولې اوس هم ځینې ستونزې شته. هغه دا دي چې یو خو کله چې ځوانانو په دې برخه کې بدلون راوست، ډیرو مدني ټولنې جوړې کړې، په ولسوالیو کې د ځوانانو شوراګانې جوړې شوې، په دې سره دوی ډیر وتوانېدل له دغې لارې نه بدلون راولي. ولې دوی ترمنځ یو منفي رقابت رامنځته شوی ده، دغه د ځوانانو د ستونزو په لمنځه وړلو کې یو غټ ټکر ده. ځکه چې یو ټولنه یا یوه شورا د بلې شورا هغه نظر یا کار ته خنډ کېږي، د هغه نظر ردوي. بل ځینې دغه سیم منفي هغه راغلي دي، مخکې به په پکتیا کې په هر یو مسله کې یا به چیغه راوتله، سي یو اصطلاح ورته ویل د یوې مسلې دپاره به ټول په یو ځل راوتل، ډول به یې واهه، یا به په کومه امنیتي مسله د سیمې به هغې دپاره به اربکۍ راوتولې. دغه څه بدبختانه سي له منځه تللي دي. په دې برخه کې ځوانان یو څه له ستونزې سره مخ شوي.
یعنی داسې خبره دا ده چې که زموږ منفي رواجونه له منځه وړي دي، خو ځینې منفي رامنځته هم راوړي.
او ځینې منفي دودونه منځته هم راغلي دي. مخکې به په کلي کې به یو غټ کار یا ملي کار به و، هغه به د اشر یا پګړې په ډول ځوانانو داوطلب براتل رضاکارانه هغه کار به کاو، که به سهار نه تر ماښام هم دوی به کې لګیا و، ولې اوس دا څه له منځه تللي. یا مخکې ما ویل د یو مسلې دپاره به اربکۍ راوت د کلي، اوس هغه نسته بدبختانه. اوس هر څه په پیسو دي، او څوک وایي که دلته امنیتي ماته دي پولیس ونیسي، دلته که امنیتي ماته دي اردو ونیسي. خو پخوا پکتیا کې داسې نه و. یا مخکې به یو کار و، هغه به د کلي ټولنیزه مسله به د اشر یا پګړې په مرسته سر ته رسوله. اوس وایي دې ته باید ماته کلیو پراختیا ریاست راسي، دا ماته جوړ کړي، زراعت ریاست دې راسي، دا ماته جوړ کړي. بدبختانه ځینې دغسې ستونزې هم رامنځته شوي دي. ولې په ټوله کې یو څه چې ځوانان اوس هم ورسره مخ دي، ما درته وایي ځوانانو ترمنځ منفي رقابتونه دي، منفي سیالۍ دي، چې دوی ځان غوښتنې یا په ځان ټولېدنې باندې لګیا دي، ځینې ستونزې ترې پاتې دي، حتی دوی یو بل ته ستونزې ایجاد کړي دي. نو زما بیا هم غوښتنه مې دا ده، وړاندیز مې هغو ځوانانو ته دا ده، کوم منفي رواجونه چې دي خپل منځ کې دي دوی پرېږدي، اما لاس دې ورته یو کړي او په یو لاس دې له منځه یوسي.
کامران صاحب، د مهجور صاحب خبرو کې څه ور زیاتول غواړي؟ او په دې برخه کې څومره کار شوی؟ آیا تا ته د منلو وړ ده، بس ده، که نه نور کار هم پکار ده؟
ګورې، کومه ټولنه چې بې سوادي ولري لکه زموږ، نو واقعا ډېرې ستونزې ورکوي. صحیح ده، دې ته به کار شوی. ځینې دودونه په البته ناسم دودونه په مکمل ډول له منځه تللي، خو ځینې بیا لا هم شته. ولور خبره مونږ کوو، ځینو سیمو کې تړون شوی او په ډېرو سیمو کې لا هم په خپل حال پاتې ده. صحیح ده، مثلا که مخکې شل لکه اخیستل کېدو، شپږ لکه افغانۍ که له بل اړخه ورته وګورې ډېر شی دي، نو دا ستونزه په مکمل ډول له منځه نه تللې. د نجونو تعلیم تر ډېر عام شوی دی، خو بیا هم په لرو پرتو سیمو کې کار ستونزه وي. یا مثلا د ښځینه ښوونکو نشتوالی وي، یا د سرپنا نشتوالی وي، البته د ښوونځیو لپاره چې هره ستونزه وي، تر لوړو په ټولګیو پورې نجونې زده کړې نشي کولی. یا مثلا ځینې نورې داسې څه دي چې مکمل ډول سره له منځه نه دي تللي. خو که دې حالت ته په کتو سره که سړی وګوري چې هر څوک خپل حق او مسؤلیت پیژني، د بل چا حق پیژني، نو که په دې ډول سره مخکې ولاړ سو، نو فکر کوم تر ډېره به دا ستونزې راکمې شي.
ډېره مننه وکیل صاحب، دا خبرې چې موږ به تاسو وکړې، دغه ستونزې چې کار ورته شوی ده، دا بس دي که نور کار ورته په کار ده؟
یو بیا هم زه ځوانانو مننه کوم، د ځوان په توګه ځوانان دي دی ټولنه غا درون مسولیت دوی پورته کول شي، یعنی په هر برخ کې چې مشکل راغلی، په هر برخ کې چې سخت راغلی دا بیا یې غږ په ځوانانو کېږي. همدا اوس هم زموږ ځوانان دي چې په جګړو کې اخته دي، که حکومت طرف ته دي او که مخالفینو طرف ته دي، یعنی هر سخت کار چې دغه په ځوان کېږي. نو ځوانانو ته پکار ده چې لومړی خو خپل منځ کې سره همغږي شي، لاس سره یو کې، هدف یو دی، ټولنې ته کار کول دي. یعنی ځوان با انرژي، با تقوا، مخلص او ژمن سړی دی په هر لحاظ. نو لا هم ډېرو چارو ته اړتیا ده چې باید ترسره شي. نو اوس هم موږ په ډېرو سیمو کې ځوانان له ستونزو مشکلاتو سره مخ دي. لومړی خو تر هر څه تعلیم دی، چې تعلیم د هر څه بنسټ جوړوي. یعنی په دې برخه کې هغه ځوانان چې تعلیم نه کوي باید تعلیم ته وهڅول شي، یا هغه ځوانان چې له پوهنتونه فارغ دي دوی د خیر د یو کال د خپلې ټولنې دپاره کوم درون مسؤلیت نه اخلي، یعنی کومه بله وظیفه دې نه اخلي. په افتخاري ډول دی په ولسوالیو کې چې د معلمینو د کمبود ستونزه ده، یعنی په افتخاري ډول دوی معلمي هلته وکړي، د ښوونکي وظیفه دې مخته یوسي. په همدې ډول هغه بد کلتور یا رواجونه چې دي هغو دپاره دوی کولی شي چې کار وکړی شي. همدا ځوانان دي، پر مثال یو ځوان دی مخه نیول کېږي، لکه مخکې عمران صاحب ورته اشاره وکړه، د ځوان په خوښه ودن نشته، یا د ځوان یعنی هم نجلۍ او هم هلک دواړه مې مطلب دی ځوان. نو دا برخې کې که چېرته یو څوک دغه کلتور مات کړي یا دغه دود مات کړي، یعنی د کورنۍ سره مخالفت وکړي تر څو نورو ته زمینه برابره کړي، یعنی دغسې نورو برخو کې ځوانان کولی شي، خصوصا په لویو ملي مسایلو کې، یا د امنیت د نیول په مسله کې لکه مهاجور صاحب ورته اشاره وکړه، په اربکیانو کې کله هم مشر راوتلی، مشر لکه یو قومندان یو هدایت یې کړی، یو مشوره یې ورکړې ده، ولې لکه عسکر ځوانانو کار کړی دی. همداسې نورو برخو کې ځوانان کولی شي. ځوانان یوازې په کار دغه ده چې خپل مسؤلیت ته په افتخاري ډول حاضر شي، تعلیم په برخه کې، د بد کلتور په برخه کې، د امنیت په راوستلو کې، په نورو برخو کې دوی کولی شي چې هلته په ټولنه کې کار وکړي، ځکه ځوان دی چې د مسؤلیت د ټولنې اصلي دوی ته ورپخاره دی. پرته له کوم معاشه باید په افتخاري ډول ډېری برخو کې باید موږ دغه کار ترسره کړو.
ډېره مننه د ازادۍ راډیو د ځوان فکر خپرونې درنو اورېدونکو. هغو اورېدونکو ته یو نوی سلام چې همدا اوس موږ له راډیو سره یوځای شوي. د نن ورځې د ځوان فکر خپرونې موضوع مو ده په پکتیا کې ځوانانو څومره د منفي رواجونو مخه ډب کړې. د بحث درېیمه برخه ده. د بحث ګډونوال مو دي د پکتیا ولایتي شورا وکیل تاج محمد منګل، د پکتیا پریس کلب مشر احسان الله مهاجور، ځوان او مدني فعال شکر کامران. د بحث په دوو برخو کې په دې وغږېدو چې په پکتیا کې کوم منفي رواجونه چې په وړاندې مبارزه وشوه او ستونزې هوارې شوې، دغه مبارزه څومره بریالۍ وه او څومره ستونزو سره مخ وه. اوس د احسان الله مهاجور صاحب نه پوښتنه کوو. مهاجور صاحب، دا راته ووایي چې لا څومره کار په کار ده، وایا دغه شوی کار ستاسې مخکې ویل سي ځینې منفي دودونه ایجاد شوي، موږ منفي دودونه ولې په منفي دودونو له منځه وړو؟ بله لار نشته؟
زما په نظر څومره کار چې سوی ده دا ډېر ښه سوی ده، یعنی دغومره هم ښه ده، غنیمت ده. لکه دوستانو هم څه اشاره ورته وکړه، کوم بد دودونه که مخ کار نه وای کړی دا دومره بد دودونه به هم له منځه نه وړي. نور هم ډېر کار په کار ده. دا کارونه یوازې په ځوان هم نه کېږي، د سره که سپین ږیری همغږی نه شي، د سره که د کورنۍ ښځینه خویندې میندې یا ترندې همغږی نه شي، نو یوازې په یوازې ځان ځوان ستونزې له منځه نه شي وړلی. د سره که د کلي دیني عالم همغږی شي، نو د ستونزو په له منځه وړلو کې به یعنی یو ښه پرمختګ به سوی، ستونزه به زر له منځه تللي. زموږ اکثر دغه ما چې درته وویل ځینې منفي دودونه رامنځته شوي، زموږ ځوانان هر وخت یا ډیری برخه ځوانان احساسات تاوده وي، له هرې مسلې سره احساساتي چلند کوي. زما نظر دا دی، وړاندیز مې دا دی، که زموږ ځوانان ځکه دوی د ټولنه کې د بدلون د ټولو نه ښه رول چې لوبوي سي، هغه ځوانان دي، ځکه دوی انرژي لري، دوی پر انرژي دي. نو هرې مسلې سره یا هر دود یا هر کار چې دوی کوي، دوی ته په کار ده چې دوی احساساتي چلند ورسره ونه کړي، له تحلیل او ارزونې وروسته له یوې مسلې سره یعنی منطقی برخورد کی هغه به نه یوازې داسې هغه منفی رواجونه به نور رامنځته کیږي، هغه منفي رواجونه به له منځه ځي. بیا هم د دوستانو خبره تکراروم که زموږ ډیر ټینګار په تعلیم او تحصیل باندې سي، زموږ ستونزې به په تدریجي ډول راکمیږي. یعنی یوازې دا هم نه سي کېدای سي موږ وایو چې یو ځوان د فعالیت وکړي، دغه د ځوان سره د فعالیت تر شا باید د هغه منطق وي، د هغه استدلال وي. نو کله چې موږ په تحصیل او تعلیم باندې ټینګار وکړو، زموږ د هرې مسلې سره به زموږ برخورد منطقي او علمي وي. نو کله چې زموږ برخورد یا چلند له ستونزو سره یا د بحران په راکمولو کې منطقي او علمي وي، نو زموږ ستونزې به په ښه ډول حل سوي وي. یوازې مثبت بدلون به راغلی وي او منفي رواج به نه پاتې کیږي یا به منفي لور ته نه ځي.
ډېره مننه وکیل صاحب، تاسې هم راته ووایي تاسو سره کومه حل لاره ده دغه شته ستونزې چې تاسې یادې کړې چې ځینې یې پاتې دي او ځینې له منځه تللي، ځینې کمې سوي دي، نور څومره کېدلی سي؟ ځوانان او ورسره مهاجر صاحب سي ویلې سپینګیري یا ملاتړ وکړي او ځوانان کار وکړي، څومره کېدلی سي او کوم اقدامات باید وسي په ولسوالیو او اطراف کې؟
بیا هم د ملګرو د خبرو په تایید، تل باید د نورو مسؤلیت باید ځینې وخت کې سړی واخلي، نه دا چې خپل مسؤلیت نورو ته وردغاړې کوي. یا لکه مخکې به چې کومې په ګډ یا شر کېدل، یعنی دا ولس خپل مسؤلیت بلل، یا به کله چې ملي مسله راغلله هر قومي اربکي به راوتل، یعنی دا ولسونو د امنیت ساتل خپل مسؤلیت بلل. همداسې په نورو برخو کې، یعنی تر هر څه زیات باید لکه څنګه چې ملګرو ورته اشاره وکړه، د تحصیل او د تعلیم خبره ده چې دا باید عام شي. ځینې ټولنه کې ابتکاري کارونه باید وشي، تربور او تربورګلوي باید دا چې پخوانی له مشرانو پاتې، یا دغه چې په ټولنو کې یا په لرې پرتو اترپي سیمو کې دغه کلمات، یعنی تر زوی ته یا کلیوال ته دغه کلمات استعمالیږي، یعنی د دغه په نه استعمال. یا ډېر کوچني مسایل دي، ډېری وخت ځوانان دي چې کله د کورنۍ ترمنځ مشکل راځي، مشران نه دي هوار کړي، ولې ځوانان سره کینی سره حل فصل کوي، یعنی تریدنې د زغم کلتور دی چې دا باید موږ خپل کو. تر ډېره هر څوک مسؤلیت لري، خپل مسؤلیت باید نورو ته ورونه چې د هر چا هر څه چې په توان کې دي د ټولنې د خیر او د ښېګڼې دپاره چې باید وشي هغه باید ترسره کړي. یعنی موږ باید تل دولت په تم پاتې نه شو چې موږ ته به دولت دا کار کوي، یا به موږ ته وزاره پر مثال په مختلف برخو لکه د بیا رغونې په برخه کې سړکونو برخه کې پیدامه وکړي. ډېری وخت موږ هم کولای شو ځینو برخو کې موږ کار وکړی شو، یا د صحت په برخه کې موږ هم کولای شو ځینو برخو کې لکه د واکسینو په برخه کې موږ کولای شو چې ځوانانو مشران په ګډه کار وکړی شو، هم په هوایي ورکړی شو، هم ورسره په سیمو کې مرسته ورکړی شو، همداسې په مختلفو برخو کې. یعنی هر څوک ټولنه کې چې په ټولنه کې ژوند کوي، نو مجبور دی چې د ټولنې لپاره لاس په کار شي. د هر د ټولو ستونزو بیا هم وایم په لنډه کې چې د حل برخه یې تعلیم او تحصیل دی، ټولنې ته ولس ته ژمنتوب دی، او مسؤلیت منل دی چې باید په دې برخه کې مسؤلیت ومنل شي، ټول په ګډه سره کار وکړي.
ډېره مننه کامران صاحب، تاسې هم راته ووایي چې څه کول په کار دي چې دغه شته ځینې پاتې منفي دودونه له منځه لاړ سي او ورک سي.
مونږ ویل چې ډېر کار شوی، خو دا هم باید ووایو چې لږ ډېر کار ته ضرورت دی. صحیح ده، مونږ به ځینې ناسم دودونه له منځه وړو او لا به هم کار پکو، خو دې ته هم باید کار وکړو چې ښه عادتونه رواج کړو. څه ډول کولای شو ښه خوینه په خلکو کې ښه دودونه رامنځته کړو په ټولنه کې؟ دا یوازې هغه وخت کېدلی شي چې د خلکو اذهان روښانه وي، او دا خو معلومه ده چې په تعلیم سره کېږي. خو په دې کې نه یوازې ځوانان، بلکې د ټولنې هر وګړی، دا چې د ناسمو دودونو نه د ټولنې ټول خلک متاثره دي، باید ټول خلک یې په ګډه په له منځه وړو کې هم کار وکړي، او ټول خلک باید د یو ښه عادت په رامنځته کولو، د ښه دود په رامنځته کولو کې هم باید په ګډه کار وکړي. په دې کې مهجور ډېر ښه خبره وکړه چې دیني عالم باید له ځوان سره یوځای شي، مثلا خپل وکیني چې دا مسله د ممبر لارې که حل سي وویل سي، دا به ډېر تاثیر ولري. دیني عالم پورته کیږي په خطبه کې دا خبره کوي، د ممبر لارې دا خبره کوي، دا ډېر تاثیر لري. مثلا ځینې کارونه دي چې هغه د دولت ملاتړ ته ضرورت لري، د بیلابیلو ادارو یا ریاستونو یا وزارت یا د ولایت مقام ملاتړ ته ضرورت لري. نو که چیرې ځوان سره د ادارې همکاري وي، نو کولی شي په لویه برخه کې یا په لویه کچه په خو امکانات ترلاسه کولو سره هغه مسله له منځه یوسي. نو کیدلی سي چې دا مسله هم لکه تاسو چې ویل چې څه ډول کیدلی سي پاتې له منځه ولاړ سي، په تدریج ډول سره به مې له منځه ځي. که موږ ووایو سي همدا نن د هر څه خیر او خلاص او ګلی ګلزار سي، نو په دې ډول نه کېږي. موږ باید زغم ولرو په ټولنه کې، د زغم تیرېدنې، او تر ټولو مهمه دا چې ټولنیزه همکاري که موجوده وي، نو انشاءالله فکر کوم چې لکه څنګه چې له منځه تللي په همدې ډول به پاتې هم له منځه ولاړ سي. یوه ورځ به د دې شاهدان اوسو چې یاد به کړو چې دا دود یو وخت په ټولنه کې و خو اوس نشته.
ډېره مننه له تاسو ښاغلي و چې راغلی او بحث کې مو برخه واخیست.
لس دی سی کلینیکونه دی انز کلینیکونه سی
پسیکات هم اور بدون شک مثبت تغییرات
راوی پاکستان ته پاس پاکلا
تاسو کوم چې دې ځان کار نه دی مکرای.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له آزادی رادیو.